آزادی په څپو کې،
در امواج آزادی.
د افغانستان لپاره د دوحې تر مهمې غونډې مخکې تحولات احمد شبریم دا سړی په څپو کې پروګرام کې ساسو کوربه. السلام علیکم. دا مسله چې یاده مې کړه دا په خبرونه کې څیړو. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې پیلېدو ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې طالبانو د سرپل، غور او پنجشیر په ولایتونو کې په لسګونو کسان په درو وهلي دي. دې سزا عکسل عملونه پارولي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي دي چې دا ظالمانه جزاوې باید ختم شي. یوناما هم علني او ډله ییزې سزاوې غندلې دي. په دې ترڅ کې په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د بیړنیو بشري مرستو همغږي کوونکي مارټین ګریفټس د سیشن بی پروسو ویل چې دوی له طالبانو څخه ځینې ژمنې اخیستې وي چې څرنګه چارې ورسره مخته یوسي، خو هیلې یې ختلې دي. شاغلی ګریفټس په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو ته اشاره کړې ده. د نویو تحولاتو په لړ کې یو هم متحد عربي اماراتو ته د سیشن بی پروس د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سفر و. حقانی د واشنگتن په تورلس کې شامل دی او د ابوظبي ته په رسمي سفر ولاړ. هلته د متحد عربي اماراتو د امیر شیخ زاید آل نهیان په شمول له یو شمېر چارواکو سره وکتل. تر دې سفر یو ورځ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتیو میلر په واشنگتن کې د یو خبریال د خبرې په ځواب کې وویل هیوادونه باید د طالبانو د حقو چارواکو د سفرونو لپاره اجازه ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. د سفر د معافیت په اړه دغه اجازه د ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې د 1978 پریکړه لیک له مخې ورکول کیږي. بل لور ته د دوحې د غونډې په دورشل کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو له لیست څخه لرې کړ او د چهارشنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سینټ پیټرزبورګ په ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې خبري غونډې ته وویل چې واقعیت باید ومنل شي. په افغانستان کې واک له طالبانو سره دی او له دوی سره به روسیه روابط غښتلي کړي. ماسکو د سن پیټرزبورګ غونډې ته د طالبانو پلاوی هم وربللی او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د اونۍ په پیل کې وویل چې د شنبې په ورځ د جون په 8مه به تهران د افغانستان لپاره د ماسکو د فارمټ په چوکاټ کې د غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه د روسیې او ایران د استازو ترڅنګ د پاکستان او چین استازي هم برخه واخلي چې د ځینو راپورونو له مخې د تهران په ناسته کې به د اجنډا یو مهم ټکی د دوحې غونډه وي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل، د ښځو د چارو فعالې نظیفې جلالي، د پانتون استاد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. د دوی هرکلی کوم. که راشم د دې بحث خلاصې ته، په دې کې ګمان کوم د دوحې تر غونډې مخکې درې ټکي ډېر مهم دي یا درې موضوعات مطرح دي. لومړی دا چې نړیوال باید څه وکړي، دویم دا چې طالبان باید څه وکړي، دریم دا چې له طالبانو پرته هغه کسان چې له طالبانو سره نه دي هغوی باید څه وکړي. که لومړی راشم اغلی کړوخیل، تاسو ته څه فکر کوئ چې نړیوال باید څه وکړي چې د افغانستان ستونزه څنګه سهواره شي او یا یو پرمختګ پکې وشي؟
سلامونه تاسو ته، محترمو میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. د دوه ناسته مهمه ده. زه فکر کوم دا پروسه باید ناکامه نشي او افغانان باید هڅه وکړي دا پروسه کامیابه کړي، ځکه چې اقلا له دې پروسې لارې د افغانستان موضوع باندې بحث کیږي او تر څو پورې نړیوال هم خپل مسؤلیت ادا کړي او د کابل اداره هم فیصله مسؤوله کړي چې باید ځینې اقدامات وکړي. څنګه چې تاسو وویل چې درې مهم برخې دي چې باید باندې کار وشي، د نړیوالو څه مسؤلیتي دنده ده، طالبان باید څه وکړي، او هغه څوک چې د طالبانو د حاکمیت سره موافق نه دي هغوی باید څه وکړي. زه فکر کوم د ټولو دا مسؤلیت دی چې په دې حساسه مرحله کې او د دې پروسې کامیابول لپاره باید ځینې جدي اقدامات وکړي. لومړی خو باید ملي ټولنه ته دا مهمه ده چې د افغانستان موضوع اقلا دوی هغه تقابل یا هغه مخالفت چې د یو بل په ضد باندې لدی یو طرف ته کیږي، ځکه چې د افغانستان مسله فکر کوم که افغانستان کې هر څومره وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي، افغانستان په انزوا کې واوسیږي، ستوریسي ډلې هلته مسونه واوسیږي، غیر قانوني مهاجرتونه صورت ومومي، افغان میرمنې له ټولو حقونو څخه محروم سي، دغه ټول ځینې حالتونه دي. یا مسله د مواد مخدر مسله ده ټول دغه موضوعات دي چې د دې اغیز نه تا چې په افغانستان باندې به یې په دې په منطقه او په جهان باندې به هم وي. نو مهم هم دا ده چې چین او ایران او روسیا خصوصا په دې بچار په لټه کې ونه اوسېږي چې څنګه د غربي نړۍ د مخنیوي لپاره دوی دومره نرم دریځ طالبان په وړاندې باندې ولري چې وروسته به دوی خپله نسل جبران اولی او موږ څنګه چې ولدي دوی خپله مستقیما متضرر شو، هغه حمله چې په روسیه کې وشوه یا په ایران کې اوس راځو په همدغه شکل به د غربي نړۍ هغوی باید حد اعظمي کوشش وکړي چې یوه اجماع ته د منطقې ممالک سره ورسیږي تر پسو پورې په دغه دریځ کې ټول همغږي اوسېږي. دا همغږي د دوی او د افغانستان په ګټه ده.
مننه اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا ممکنه ده چې په اوسني وخت کې چې په نړۍ کې اغه د سړې د جګړې وخت یو ډول په تودي جګړې بدل شوی دی، غرب او شرق د افغانستان په مسله کې سره نشدې شي او یا سره لاس یو کړي؟
مننه چې تاسو ته جناب کرفیسیف ته او ریدونکو لیدونکو ته سلامونه نیکیله. مشکل خبره خدا ده چې لکه چې تاسو هغه اشاره وکړه اوس وخت کې دغه نړیوال لانجه ده هر زیاد دی. افغانستان هم ده ده نریوال و لانجه یو برخه ده. زده از فکر کم سرد دینه چه طول ده بانده پیگی چه افغانستان باید یو سیاسی ثبات تورسیگی، افغانستان که باید دغس یو نظام حاکم بی چه اغا نور و حوادونو تا مشکل جور نکی، ده مخدره موادو مسئله دلتا حل بی، د تروریزم مسله دلته حل وي، او حکومت یا نظام هغسې یو نظام وي چې په معیارونو باندې برابر وي. لیکن متاسفانه چې دغه نیت هیڅ خوا کې مونږ نه وینو او دغه مشکل ورځ تر بلې زیاتوي. اوس نو که مونږ صادقانه قضاوت وکړو، تاسو وګورئ په هغه هیواد کې چې د هغه په رهبري باندې بندیزونه لګول شوي دي، دغه کسان په آزاده توګه د هیواد نه بهر سفرونه کولی شي، حتی د دولتونو د مشرانو سره په مستقیمه توګه دوی مجلسونه نیسي. امریکا، ناټو، غرب، اروپا په دې ټول خبر دي. یعنی دلته سړی ګوري چې خپل هغه هیوادونه چې دوی تعزیرات وضع کړي دي، هغه هیوادونه چې ظاهرا دوی د لانجې د هر دپاره تلاش کوي چې دوی خپله خپل عمل کې په خپل نیتونو کې صادق نه دي. د بله خوا نه د سیمې هیوادونه هم د هغه مجبوریتونو له مخې چې افغانستان دوی سره په ګاونډ کې پروت دی، دوی باید روابط خپل وساتي افغانستان سره. لیکن دې سره جوخت دوی په حالاتو باید نظر وساتي. دا بله لانجه ده د افغانانو.
یعنی اتمر صاحب، تاسو داسې فکر کوئ چې د نور هیوادونه به د افغانستان په قضیه کې سره نږدې نه شي؟
یقینا چې دوی اوس وخت کې نه نږدې کېږي، ځکه په نړۍ کې د اوکراین جګړه، د غزې جګړه، په سیمه کې دغه کشمکشونه او لانجې دغه شي ته یا دغه همکاري ته بهتر دی چې زه وایم دغه همکاري ته دوی چمتو نه دي. که همکاري ته چمتو شي افغانستان کې به ډېر زر ثبات هم راشي، صلح هم راشي.
د نظیفې جلالي نظر به واخلم. آغلي جلالي، تاسو څه فکر کوئ چې د دوحې غونډه به دې ته لاره هواره کړي چې نړیوال د افغانستان په قضیه کې سره نږدې شي؟
د دوه دریمې غونډې ته البته په ډېره جدي سترګه باندې نه ګورم، په دې خاطر باندې چې په دغه غونډه کې خو د طالبانو په کیسه کې د نړیوالو موضع او دا چې بیا ټول نړۍ د دوی په مقابل کې یو موضع ولري، دا ډېر ستونزمنه کار دی. او دغه پروسه خپله طالبانو ستونزمنه کړې ده، په څه خاطر باندې چې طالبان د دې کوشش کوي چې هر هغه څه چې د دوی خوښوي، هر هغه څه چې د دوی د شرایطو سره مطابقت ولري، د دوی په نفع باندې هغه ډول باندې باید
اغلی جلالی او وخت چې تاسو خبرې نیسم د طالبان مسلې ته وروسته په بحث کې راځو چې طالبان باید څه وکړي، لیکن اوس سوال دا دی د نړیوالو په برخه کې فکر کوي چې نړیوال به متحد شي د افغانستان په قضیه کې، لکه څنګه چې څه باندې دوه لسیزې مخکې د بن د کنفرانس په وخت کې د افغانستان ګاونډي غربیان شرقیان ټول سره په یوه خوله شول.
یو دریب لري د طالبانو په وړاندې باندې خپل حساسیتونه، خپل د کوم تهدیداتو څخه چې دوی ویره لري، دوی یو موضع لري. او غربي هیوادونه او ځینې قدرتمند هیوادونه د امریکا په شمول باندې دوی د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو په حصه کې یو متفاوته موضع لري، او دغه هیوادونه خپل د سیاسي ګټې څخه تیریږي هم نه. په همدې خاطر باندې دوی هر یو خپل د سیاسي ګټو په خاطر باندې زه فکر نه کوم چې یو موضع ته دې دوی ورسیږي. خو د بلې خوا بیا هغه د تروریزم په مسله کې چې د تروریزم په علیه باندې هغه مبارزې ته چې هم د منطقې هیوادونه ځینې یو څه بیریږي او هم قدرتمند هیوادونه ځینې بیریږي، په دغه برخه کې د هیوادونو اوس کوشش کوي چې یو روډ مپ او یا هم یو نقشه د لاره پیدا کړي، و دغه ته چې دوی وکولی سي هم ټول د افغانستان په وړاندې باندې یو موضع ولري او هم خپل سیاسي منافع اقتصادي منافع خوندي کړي. خو دغه نقشې د لارې جوړول دا مشکل دی. هیوادونه وکولی سي د طالبان په وړاندې باندې د خپل یو موضع ولري او یا هم نتیجې ته سره ورسي.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی کډوخیل، څه فکر کوي چې که څه هم تاسو د دې دوحې د غونډې په اهمیت ټینګار وکړ، لیکن فکر نه کوي چې د دوحې د غونډې تر جوړېدو مخکې د سیمې هیوادونه ځینې یو ډول له طالبانو سره نږدې شوي دي، ځینې د غربیانو او د بشري حقونو د ډلو انتقادونه زیات شوي دي؟ فکر نه کوي چې کله یوه مهمه غونډه راځي وار له مخه باید یو څه اذهانو ته زمینه سازي مساعده شي چې اذهان سره نږدې شي، که څرنګه؟
د طالبانو په اړه باندې زه فکر کوم چې هم غرب هم شرق دواړه اندېښنه لري. مهمه هم دا ده چې خو دوی په خپل منځ کې یو بل باندې اعتماد نه لري، ځکه چې د خصوصا د منطقې ممالک چې روس او چین او ایران دوی په د شک په سترګه غربیانو ته ګوري او فکر کوي چې د دوی هغه نږدې اړیکې له طالبانو سره شاید د دې وښه هغه وي بېلګه وي چې دوی غواړي چې د طالبانو حاکمیت دغه وضعیت هغه افراطي ډلې چې اوس هلته میشته دی د منطقې ثبات خرابه کی او دوی ګټ په خطر کې ول.
او بخشي اغلی کړو خیل، او بخشي کدا سیوی نو ولې د روسانو روابط له طالبان سره ډیر نږدې شوی دی پورستیو کې، حتی د سن پیټرزبورګ په غونډه کې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه د ولادیمیر پوتین خبري د طالبانو ډیر په ګټه وي، او ویل چې دا یوازینی واکمن ځواک دی په افغانستان کې او باید روابط سره بهتر کړي.
ما خبر مکمل کړنه جناب شیبر صاحب، خبر هم ده چې یو بیتمادی موجوده دی او د شکل لري چې دوی په خلاف با کارول کیږي. نو په همدې خاطر دوی هدا زمي کوشش کوي روسیا، چین او ایران چې طالبان ته دومره ځان نږدې کړي تر څو پورې د طالبانو اعتماد ترلاسه کړي، طالبان ته پیسې سیاسي رشوت ورکړي تر څو پورې هغه اړیکې چې دوی له غربیانو سره لري او یو غربیانو ته کوبکونه کوي هغه بې اثره شي او دوی وکړای سي دوی ته هیڅ نه وقدر د طالبانو طرف نه متوجه نه سي. دوی پیږي چې طالبان په کوم وضعیت کې چې قرار لري، کافي حمایت غربیانو لري او همدارنګه افکوار طالبان ته کوبکونه هم کوي. دوی د پردیش شاو سیاست باندې کاملا خبر دي، نو هم دې خاطر دوی کوشش کوي چې دومره نرم او ملایم او خبر خود وکړي تاسو پورې طالبان متاثر شي د غربیانو له حمایت او د منطقې له ممالک له حمایت څخه او دوی ته ډاډ یو اطمینان ورکړي، ځکه چې د باندې په یاد وساتې شي برسه چې روسیا تر اوسه پورې دا کومې خبرې سي کې دا د زړه خبرې نه دي، دا د هغه د مجبوریت سیاست دی چې دوی مخ ته وړي تر څو پورې دا وښي امریکا ته غربیانو ته چې دوی مثلا که هر څومره کوشش هم وکړي بیا هم دوی په منطقه کې دي او دوی غواړي چې اقل نه افغانستان د دوی اثر لاندې د خپلې منطقې مملکت کړي، او فکر کوي چې د غربیانو پښه به ورو ورو په همدغه نرم سیاست باندې د طالبانو سره به د غربیانو پښه باید قطع کړي او غواړي چې د طالبانو همکاري په دې لار کې ولري. نو دا یو هڅه ده چې دواړه په یو رقم په کشمکش کې دي د طالبانو د خپلولو تر څو پورې دیو بل لاس لدغه جای نه قاتش
او مننه. ازادي په څپو کې پروګرام اوري د پروګرام موضوع مو د افغانستان لپاره د دوی تر مهمې غونډې مخکې تحولات د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خل د چارو کتونکو نزیفه جلالی او د پانتون استاد اساخت مرتبه لنه ورکړي ده د فیسبوک تلار مو دا مسله مطرح کړي ده غنو اوریدونکو خپل نظر او پیغامونه را سره شریک کړي دي لټولو مننه کوم که ځین پیغامونه پاته شول د لپاره چې ډیر دي لدوی بخښنه غواړم خو یو شمیر به راوخلم پلوشه بهار لیکي د وطن پرمختګ باید دنجونو مکتبونه یعنی دنجونو مکتبونه باید خلاص شي دنجونی باید په حجاب کې مکتب ته لاړ شي او د شریعت سره سم تګ راتګ وکړي چې د بهرنیو ملکونو سره زموږ تګ راتګ زمينه منست راشي دوی د سیل کلی دي سپین وردګ لیکلی دی دنجونو مکتبونه باید پرانستل شي اسد خان لیکلی دی مکتبونه تر ټولو د ټولو لپاره باید پرانستل شي عبد الله خان لیکلی دی چې امریکا په نظر کې نیولی هغه سي کیشي سید محمد عابد آغا لیکلی دی افغانان باید د نړیوال ټولنې غړي توپ تر لاسه کړي طلحه مومن لیکلی دی افغانانو سر له پخوا څکړې دي چې ملګری ملتون ورته غوته په غاشتي افغانان اوس د آرام ساحلي برهان الدین سنگین لیکلي دي افغان حکومت باید په خپل دریس کې تغییر را نولي یو ښه چانس ته چې دغه غونډه کې افغان حکومت په رسمیت وپیژندل شي مزمل ایمل لیکلي دي تر ټولو مهم موجوده نظام حاکمان د بوند غونډې اشتباګانې تکرار نکړي او ټول ملت ته د ګډ نظام او حکومتولۍ چانس ورکړي هارون نجیمی لیکلی دی یو والی همشخی یو بل سره او د ولس ژغ اوریدل او پوره درناوی دی وشي ابو حمزه سریخی لیکلی دی کچیر ته افغانان دا غوړي چې تلپاتې سوله ولري او سنۍ نظام دی نه دی پکلکه ملاتړ وکړي رحمت قیوم آشنا لیکلی دی دا یو بیروکراسي نظام دی د مشکلاتو واقعي حل نه غوړي د دوی اشاره ملګرو ملتو ته ده فضلی مسافر لیکلی دی دا نظام په اوسنی وخت کې بې مثاله دی ابراهیم حنفی په موږ انتقاد کړی دی ویلی دی چې افغانان دې ستاسې له منافقت نه ځان وژغوري البته موږ منافق نه یو وروره شیر افغان لیکلی دی افغانان باید د ازادي راډیو خبریالان په دا سرسر وولي ولې خیریت که همدغسې یو بل په سرسر ولو نو کله به وطن ته سوله راځي او فضلی عظیم عظیمی لیکلی دی چې مکتبونه خلاصول او د میډیا ازادي مهمه ده او رحیم نورستانی لیکلی باید په خپلو کې سره جوړ شو او سره یو ځای کښینو دښمنۍ او بدبینۍ نور پریشتو او یو متفق قوي نظام او د دایمي سولې لپاره کار وکړو سید محمود عابد هغه لیکلی د افغانان باید د نړیوالې ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي له ټولو مننه کوم یو شمېر نور پیغامونه هم راغلي دي خو اوس پر راشم د طالبانو مسلې ته اتمر صاحب ستاسو په باور د دوی غونډه را روانه ده او احتمالا طالبان هم دا پلا برخه پکې اخلي دوی باید څوک چې د افغانستان اوسنی مشکل چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی یو نظام لرو لږ تر لږه دغه ستونزې حل شي اتمر صاحب
طالبان باید از من ملی گاکی به نظر کنیسی دوی دی سیمیز لوبتا نویسی ام دا تیرا دی دوی غنده کم تاسی ولی دل چی دی ایران دی نماینده یعنی ایرانی نماینده دا طول تصمیمون نوونی ول او خبری کولی اتا دی ایران نماینده هم بدوها که دا خبری کول دی طالبان نا دیر بوچت آواز چی منده نماینده نخواهد ضرور رده یعنی داقه مسائل دی چه طالبان من هست یا حواد دی نمایندگان و هست دی بعد داقه صلاحیات چاته ورنکی دا چه دی تهران فارمت به داقه سی وقتی دایری دا خبالم دا مانالری چه طالبان خبالواکی نیدی به داقه مسائل که دی بنده به زور بعض خبر منل کیگی و بعض خبر دی تا بخلوار کول کیگی او دا بیا هغه نړیوال رقابتونه دي چې موږ او تاسې په دې باندې مخکې خبرې وکړلې اوس نو خبره دا دی لکه چې دوستانو په دغه فیسبوک کې خپل نظریات ورکړي تاسې وګورئ په دې کې یو دوه هغه نظریاتو چې د شخصي او واقعي نه و شخصي خپل نظر لیکن ټول نور مثبت طرحې یا مثبت وړاندیزونه درلودل، مثلا د نجونو د مکتبونو پرانیستل. دا یو ضرورت دی، مونږ د نړۍ نه وروسته پاتې کیږو. زموږ نسل دا اوسنی نسل ته یو لوی تاوان دی. دا نسل ته به کیږي د دوی پوهه ودرول یا د دوی تعلیم ودرول دا صحیح نه دی. بل دا چې هر حکومت چې هغه باید ملي د کار زمینی مساعد کی برنامه ولری، دا خبری دی چې ټول افغانان په دې باندې پوهېږي. شپه ورځ همدغه مطبوعات په همدغه لګیا دي. طالبان باید دغه مسایلو ته جدي توجه وکړي. نو که دوی دغه خپل استقلالیت حفظ نه کړي، اول خصوص دې باور یم چې د دې طرحه د دوهې دپاره دا دی چې دوی شرطونه لري، تقریبا نهه شرطه دوی وړاندې کړي دي د دوهې دپاره. وه هم داسې شرطونه دي چې یعنې ډېری معقول نه دي، ځکه په اوسني وخت کې تاسې د دې دپاره چې که د مشکل یو حل لاره لټوئ، دغسې منفي دري او دغسې توقع د نړیوالو نه چې هغوی برعکس تاسې نه توقع لري په دغسې یو دریس کې، معنا دا ده چې تاسې مفاهمې ته نه ځئ. معنا دا ده چې تاسې خپله غواړئ چې دغه فرصت ضایع کړئ. نو دا مونږ نتیجې ته نه رسي. لیکن که طالبان دا غواړي چې د نړیوالو جزی شي، نو دا ضروري ده چې په هغه معیاراتو باندې باید دوی صلاح و امنا وکړي کوم چې نړیوالو ته مهم دی، کوم چې خپل افغانانو ته مهم دی. او که مونږ دغه تقابل ته لاړ شو، دا کیدای شي په راتلونکي کې د نړۍ موقف کې د افغانستان په مورد کې تغییر راشي. او دا بیا هیواد ته زموږ خلکو ته
مننه. اغلی جلالی، تاسو څه فکر کوئ خصوصا د نجونو د شونځیو او د پانتونونو او د دوی د کار او د بشري حقوقو مسله تل ډیر مطرحی د دوه د لومړی غونډې نه مخکې هم مطرحه، د غونډې په جریان کې هم یاد شوله، د دوهمې غونډې په جریان کې هم یاد شوه، او دا اوس هم یو ډیر مهم ټکی همدا یادیږي. او حتی د نړۍ مختلف سیاسي او چارواکي او د بشري حقوقو مسؤلین هم همدا خبره کوي. څه فکر کوئ چې په دې برخه کې د دوه تر غونډې مخکې باید څه وشي چې دغه حق چې د ټولو ته د منلو دی دا ترلاسه شي؟
ګورې، لکه څنګه چې اتما صاحب مخکې هم ورته اشاره درلودله، طالبان دغسې یو بې ځایه شرایط ایښي دي چې هغه لاره دې ته بندوي چې مخکې له دې نه چې دا غونډه وسي د ستونزو د حل په خاطر باندې، بیا په تېره کې د ښځو د موضوعاتو په خاطر باندې، د دوی د کار حق، د دوی د سیاسي مشارکت حق، او تر ټولو مهم چې تاسو ورته اشاره وکړله چې د تعلیم او تحصیل حق دی، چې حتی د افغانستان هغه ټولو لیدمن خلک ژوند کوي، هغوی هم د دې خواهش لري چې په افغانستان کې دوباره مکاتب خلاص شي. خو دلته بیا طالبان حتی د دې سره موافق نه دي چې د دوزې په درېیمه غونډه کې دي د مدني استازي او یا حافظي په دغه غونډه کې ګډون وکړي. دا خپله د ناامیدۍ ځای دی. که چېرې طالبان وغواړي هم په خوشبینۍ سره تر اوسه پورې مثلا موږ موضوع ته ګورو، د برگزار کوونکو لخوا څخه ښځو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، یا د مدني ټولنې استازي ته او یا هم نورې سیاسي ډلو ته دعوت نه دی ورکړل شوی، چې دا خپله په دې باندې دلالت کوي چې طالبان په پوره منافقت سره خپل دغه اجنډا منلی. خو یو سادګي چې طالبان کوي، هغوی داسې فکر کوي چې کچېری د دوهې په غونډه کې دوی خپل اجنډا نړیوالو باندې ومني، شاید نړیوال دوی په رسمیت باندې وپیژني. خو خپل رسمیت پیژندنه هم د سازمان ملل متحد د منډیټ مطابق ځانته فاکتورونه لري، چې یو مهم فاکت یې دا دی چې په افغانستان کې صحیح دي چې دوی حاکمیت لري، لیکن دوی مشروع حاکمیت نه لري د خلکو لخوا، چې دا هم د ارزیابي مورد باید وګرځي. څه چې باید کېدلی هغه دا و چې د افغانو ښځو سره هغه کسان چې په افغانستان کې دننه دي، د دوی نظریاتو ته درناوی سوی وای، د ښځو د مشارکت سره مخالفت نه وای سوی، د مدني ټولنې د استازو سره مخالفت نه وای سوی، او د پخواني سیاستونو د ګډون څخه مخالفت نه وای سوی.
مننه. اغلی کړخیل، تاسو څه فکر کوئ دغه د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو په برخه کې لا هم څه باندې درې اونۍ د دوهې غونډې ته پاتې دي، څه باید وشي؟ کوم ګامونه باید واخیستل شي چې په دې برخه کې پرمختګ وشي.
ګوري د افغانانو بیداری یووالی او د بل منل ډېره مهمه ده، ځکه چې بایبل ټولنه هڅه کوي کوم کشمکش مورته چې د شرق او غرب د طالبانو په سر روانه ده، واقعا د دوهې اجنډا متاثره کوي. اجنډا په یو شکل ترتیب شوې او اوس طالبان او منطقه غواړي چې غټې نور موضوعات داخله کړي، واقعا اصلي موضوعات چې د سیاسي پروسه د یو غوړ په یو تخنیکي پروسه بدله کړي، موضوعات چې اگر ضروری دی غواړي په دې دلته باندې بحث وکړي. نو دې خاطر د افغانانو یووالی، د افغانانو دریز راپورته کېدل او خپله هغه نګرانی شریکول به ملي ټولنه سره، چې تاسو دا وایي دا مهمه پروسه دې لپاره چې مثلا د طالبان راشي، نو تاسو غواړي چې هغه پروسه د منطقې یا د طالبانو په خوښه باندې بدله کړي. نو که چېرې افغانان شکایت ونکړي، که چېرې افغانان خپله نګرانی ونکړي، که چېرې افغانان سره یو نه شي، نو په همدغه رقم به هر څوک به هم د اجنډا په سر باندې به ناندرې روانې وي، همدارنګه د ګډونوالو په سر به دغه ناندرې روانې وي، ځکه چې منطقه غواړي چې د منطقې میکانیزم له طریقه یې حل کړي. بایبل ټولنه غواړي چې دوی پروسه کې د ځانګړي استازي له لارې د دې موضوع ته رسیدګي وشي. اما دلته د افغانانو دریځ مهمه ده. طالبان متاسفانه چې متاثره د شرق په غرب ترمنځ او خپله او هم هغه د کابل اداره خپله په واک کې نه ده چې هغه وکړي چې قندار نه کاملا
اغلی کړو خیل. بله او بخشی ساس خبر نیستم. تاسو د افغانانو په یووالی باندې ټینګار وکړو، آیا فکر کوي چې د حکومت سیاسي کسان چې له طالبانو سره مخالف دي، یا کوم افغانان چې مدني فعالان دي، یا حتی په دغه خواله رسنیو کې فعالیت کوي، دا ممکنه ده چې دوی سره لږ تر لږه سره نږدې شي، ځکه په دې برخه کې هیڅ ګامونه نه دي اخیستل شوي؟
ګوري دلته هیڅوک د چا شخصي مخالف نه دي. دلته د غلطو سیاستونو مخالفت روان دي چې د افغانستان کې ګټه نه ده. نن چې افغان مېرمنې کاملا له دوی له خپلو حقونو څخه محرومه دي، یا مکاتب یا پوهنتونونه تړل شوي دي، د افغانستان تاوان ده. موږ په دې کې پوهېږو چې افغانستان ته څه دمه رسېږي. نو دې خاطر که هر څوک د دې هڅه نه کوي او افغانان کوشش نه کوي چې سره یو سي، مطمئنه دا پروسه به نور موجودي کېږي او دا وضعیت به لا لانجمن کېږي، او هر څوک د خپلو ګټو په خاطر باندې دغه پروسه به متاثره کوي. نو د افغانانو یووالی، د افغانانو چمتو کېدل، د افغانانو یو دریز غوره کول واقعا په دې پروسې باندې به مهم تاثیر لري. امیدوارې چې افغانان د افغانستان د ګټو په خاطر باندې سره یو شي، خپله شخصي غوښتنې یو طرف ته کېږي، دا یو وخت راغلی چې د افغانستان د ښه وضعیت رامنځته کېدلو لپاره، د افغانستان له انزوا څخه د ایستلو لپاره، افغانستان کې هر وګړی د پوره حق د لودل په خاطر باندې، د ځان ته مشروعیت ورکولو په خاطر باندې باید سره یو شي، که نه غیر دغه نه به د شرق او غرب لوبه به د افغانستان په سر به روان وي، او موږ متاسفانه میدان د جنګ، کشمکش او په آخر کې به ټول یو ځای قیمت ورکوو.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون له لارې را سره دی. د دوی نظر به هم له درنو میلمنو له تاسو سره او له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ تاسو سره سره یست.
شبته محترمه سلامونه تاسو د آزادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو له هدا تلم د هلمند ولایت څخه.
شرخ لري تل صاحب، مهرباني. خیر یوست.
مننه خدا پاک قدر وکړه. شبر صاحب محترمه ډیر ښه موضوع مطالعه ده. واقعا کوم مرمنو اشاره وته وکړل. شبر صاحب محترمه زموږ په فکر او نظر باندې چې دا شي کمپرنسونه یا دا شي غونډې جوړېږي، د افغانستان حکومت هم باید شبر صاحب محترمه په جریان کې وا دغه مثال د خبري استاد یو بلی مثال زموږ حکومتونه مثال دا اکثره غونډې جوړېږي. شبر صاحب محترمه د افغانستان حکومت کوم استاد نه و غوښته سوی، نو باید دا یو استاد مثال د افغانستان د حالت شبر صاحب محترمه د افغانستان واقعیتونو مثال دغه سره شریک شي، ستونزې سره شریک شي، د خلکو مشکلات سره شریک شي، او داسې مثال دغه ملګر ملتونه شبر صاحب محترمه چې کوم دغه د دوهې په دغه کې کړی و دغه غونډې چې مثال د خبرې جوړېږي، دغه ته باید چې اشاره وشي. شبر صاحب محترمه ځکه د افغانستان حکومت چې دی په رسمیت دروسه نه دی پیژندل شوی، په ملګرو ملتونو کې چې وکیل نه ورکوه سوی، باید دغه ستونزې چې دي شبر صاحب محترمه نړیوال د دې وتیر چې حکومت چې دی د افغانستان د حکومت مغوښتنه دغه ده چې ښوونځي خلاص کړي، چې دا مثال د افغانستان د خلکو یو ضرورت دی. شبر صاحب
ډېره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. بل اوریدونکو ته مخکې کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام نه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شبار صاحب، تاسو او تاسو ملمنو ته سلام وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
محمد نایب اکیار ملشنګان شبار صاحب، زما په نظر ک اسلامي امارات په غونډه کې ګډون ونه کې دا غونډه به بیمانه وي، ځکه به بیمانه وي چې معنا حکومت نه وي پښتو کې نه وي، دا غونډه بیمانه ده، باید د اسلامي امارات ګډون پښتو کې.
ډیره مننه. یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړئ یو سری په پروګرام دی.
شبار صاحب ما دا غوري.
بله مهرباني.
بله شبار صاحب، سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو تاسو مېلمنو ته ټول اوریدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني.
شبار صاحب، موږ خو د دینی علومو متخصصین یو، شاید موږ نظر به دونه معنادار هم نه وي، خو خبره داسې ده چې تاسو وایاست چې څنګه کېدلی شي چې افغانان سره کښېني. زه هم دا د افغانانو په خپل درک پورې اړه لري. اوس پرځن درې اونۍ پاتې د دوهې غونډې ته، دا کچیری جهان وغواړي، کچیری جهان وغواړي چې افغانان سره کښېني، دا سمدستي ګامونه که اوس نه اخیستل شوي ګامونه اخیستل کېږي. او د اسلامي امارت د مسؤولین سمې دا هیله ده چې اول دې خپل په مابین کې سره کښېني، او داسې یو که څه هم دوی هلته استازیتوب نه لري، که څه هم چوکۍ نه لري، داسې یو معناداره آیات یې واستوي چې هلته په قوانینو پوهي او د خلکو سره خبرې وکړي. خیر دی که یو ښځه خبره کوي. زه وایم جهان باید زموږ سره تعامل وکړي. دغه نظام دی پیلن شبر صاحب، دغه نظام بل بدیل نه لري په افغانستان کې، اوس دغه نظام چلیږي. زه وایم جهان باید د دې نظام سره تعامل وکړي، او نظام باید د جهان سره تعامل وکړي. موږ ونړ جهان ته ضرورت لرو، جهان و موږ ته ضرورت لري.
مهمه خبره ده. مننه ډیره چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت سره بشم. میلمنو ته اتمر صاحب، د دغو اوریدونکو په تبصرو او په خبرو باندې که لنډ نظر څرګند کړئ لطفا.
صحیح دی، ګورې د اوریدونکو وړاندیزونه خو ډېر صحیح دي، سمه ده. د قاري صاحب پښتون خبره زه بیخي تاییدوم، ځکه تاسو ګورئ چې موږ په خپل منځ کې اول بعد دغه خبره وڅېړو، په یوازې دې چې د دغه دوهې د درېمې ناستې په برخه کې تر اوسه پورې داسې یو شی ما نه دی لیدلی چې د طالبانو چارواکي دوی په خپل منځ کې سره ناست دي، یا هغه متخصص تعلیم یافته کسانو سره دوی ناست دي، یا هغه داخلي هغه سیاستوال چې همدا اوس په افغانستان کې دي دوی سره یو مشوره کړې. دغه خپله یعنی یو ضعف دی زمونږ. موږ صحیح سمه ده چې اوس موږ امنیت لرو لیکن اقتصاد نه لرو، لیکن سیاست نه لرو. یوازې په امنیت باندې مې هېڅ شی نه کېږي. ګورې د په دې وروستیو میاشتونو کې چې کله دا سیلابونه راغلل، زمون ټول هستي اقتصاد دا ټول خاوره سره خاوره شول، لیکن موږ یو مدیریت نه لرو د دې دپاره چې څنګه موږ وشو کولی چې دغسې مسایل د هغه مدیریت وکړو، دغه مشکلات خپل د خلکو واورو، او هغه دپاره د هر لارې چارې پیدا کړو. دا هم د دوهې غونډې هم دغسې یو شی دی، که موږ یو کس تصمیم نیسي، یو نفر هغه هم داسې تصمیم نیسي چې څه د هغه د خپل خوښۍ، هغه نه ملي ګټې ګوري، هغه نه د افغانستان د خلکو نقص او تاوان او ګټه ګوري، په خپل سر یو تصمیم نیسي، دا سم کار نه دی. موږ باید په دغسې مسایلو کې اول یو بحث خپله دننه په افغانستان کې د خپل ولس سره ولرو، بیا د هغوی نظریاتو نه یو شی داسې راوباسو چې هغه زموږ ملي ګټې خوندي کړي، زموږ موقف پیاوړی کړي. کله چې موږ داسې یو پیاوړي موقف نه نسو، او هلته هم چې ګورو نور هیوادونه زموږ په نمایندګي خبرې کوي، زموږ په نمایندګي تصمیم نیسي، زموږ په نمایندګي فیصلې کوي، دا زموږ هیواد ته تاوان رسوي. نو زه داسې فکر کوم چې په دغه وخت کې ضرور دا دی، لکه چې دا ګران قاري صاحب پښتون دا وړاندیز کړی، او دا ډېر ښه مسله ده چې په دغسې یو موقع کې د خلکو مشورې واخیستل شي. حتی د هغه افغانانو چې دوی بهر د افغانستانه دي، هغه سیاستوالونه د دوی مشورې واخیستل شي، او دوی سره تماسونه ونیول شي چې موږ څنګه کولای شو چې د دغسې ناستو نه په خپله ګټه استفاده وکړو. متاسفانه دغه دوه ناست یم چې تېرې شوې منګه مشه دا وویل چې طالبان دې باید د غونډ ته لاړ شي. دوی لاړل او همدغسې چې لاړ نه شو تاسو ولیدله چې هېڅ که دا قضیه هر څومره پاتې کېږي دا زموږ په تاوان ده. دا چې دې ناسته موږ نه ځو بیا د افغانستان اسران داسې پاتې شو، نه د نړیوالو جز شو، نه نړیوالو تصمیم شي نیولی، نه افغانانو کوم تصمیم وشي نیولی، نو دا بیا تاوان چا ته ده؟ تاوان موږ ته ده. او که موږ هغسې شرایط وضع کړو چې هغه ناممکن وي، یعنی د خبرو لاره چور بندوي، دا هم زموږ تاوان ده.
مننه اتمر صاحب.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادی په څپو کې پروگرام له آزادی راډیو په منځني څپه 1280 په ټول افغانستان کې اوري او د فیسبوک له لارې د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتلی شي. په خبرونه کې مو د بحث موضوع دا ده چې د افغانستان لپاره د دوهې تر مهمې غونډې مخکې نوي تحولات. د بحث لپاره مو دلته د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړو خیل، د پانتون استاد اسحاق اتمر او د چارو کتونکو نظیفه جلالی ته بلنه ورکړې ده. اخلي کړو خیل، تاسو فکر کوئ چې کدی بلې مسلې ته راشو چې افغانان باید څه وکړي؟ دا سوال لا په خپل ځای پاته ده. افغانان مطلب دغه افغانان دي چې هغه د طالبانو له رژیم سره نه دي، یعنی له رژیم ده باندې خلک.
هدف دا ده چې افغانان په اوسني وضعیت کې مسؤلیت لري. موږ باید پرې نه کړو چې دنیا یو ځل بیا افغانستان فراموش کړي. دغه پروسه ځکه باید کامیابه شي، څنګه چې جناب رحمان صاحب ورته اشاره وکړه، چې عقل دا پروسه ده چې اوس د افغانستان په موضوع باندې سره بحث کېږي. دلته هم طالبان مسؤلیت لري، ځکه چې طالبان دومره باید اوس سیاست زده کړي که نن ایران د دې پروسې سره مخالفت کې باید دا په دې باندې باندې خوشحاله نه سي چې ګویا ایران طالبانو حامیده. ایران خپل اهداف لري، روسیه خپل اهداف لري، چین خپل اهداف لري. موږ باید دې ته متوجه اوسېږو چې د منطقي ممالک کله هم متاسفانه افغانان سره په ټول تاریخ کې کومه مرسته نه دي کړې، نه د افغانستان ثبات او نه د افغانستان پیاوړتیا غوښتې ده. او همدارنګه که موږ غربي نړۍ ته لاسه وتو کوم کومکونه چې اوس هم د افغاني حکومت طالبان مرته آلده هغه د لاسه ورکي او د بینالمللي ټولنې په مجموع کې باید افغانستان حمایت ولري. نو طالبان باید کوشش ونه کړي چې دغه پروسه ناکامه کړي، بلکې دا پروسې د کامیابۍ لپاره باید کوشش وکړي چې دغه انزوا نه څنګه افغانستان وباسي. نن دوی مسؤلیت لري، نو دې خاطره د خبرو اترو لړۍ که څنګه چې دا ورور خپل نظریات کې شریکه کړه دا مهمه ده. د افغانستان بیرون داخل د افغانستان کې څوک افغانانو سره مشوره نه کېږي، مطمئن اوسېږي چې په افغانستان کې اکثریت د اوسني حاکمیت سره هم نظر او هم فکر او همینه دي. همدارنګه هغه څوک چې بیرون د مسؤلیت لري، که هغه سیاسي حرکتونه دي، که هغه مدني حرکتونه دي، که هغه رسنۍ چې د باندې فعاله دي او د افغانستان لپاره کار کوي او افغانان یې په مخیي، دا ټول موږ مسؤلیت لري چې د عامه افکار راټولولو سره د انسجام د یو فکر درلودل او د یو دریځ غوره کول د افغانستان په خاطر باندې، چې افغانستان باید د اوسني وضعیت څخه ووځي تر څو به افغانستان د بهر په وړو او په پخوړو په خیرات باندې به ژوند کوي. موږ باید وضعیت کې بدلون نه نو طالبان هم په دې کې کوشش وکړي. نو نو به یو ورور ویلي چې طالبان د هغه د دعوت شي، خو باید درم دعوت کېږي، خو همدل پر غوښتنه کېږي چې راشي، خو مهم هم دا ده چې هغه هیئت هم صاحب د صلاحیت او د اختیار ووسیږي. څنګه چې د یو ان یو معتبر هغه وویل چې مثلا طالبان د خلک مایوسه دي ځکه چې هر وعده کې هغه پلي کولی نه شي، ځکه چې قدارو ته اجازه نه ورکوي. او همدارنګه په داخل کې همدغه بې صلاحیت بودن د کابل د ادارې او همدارنګه بیرون کې د افغانانو د پراګندګي او د یو دریز نه درلودل بالاخره د دوه پروسه به یو ځل بیا متاثره کېږي. شرق و غرب به په جنجال پیدا کوي او بالاخره ناکامي سره برابرې. نو همدا اوس هم سره وخت ده چې د افغانانو یووالی، د افغانانو یو دریځ غوره کول، د افغانستان لپاره خپله شخصي ګټه پرېښودل او غوښتل دا چې باید شرق و غرب یو اجماع ته سره ورسیږي او دا پروسه باید کامیابه شي، د افغانستان موضوع ته باید جدي رسته کې وشي، د ځانګړي استازي د ټاکل، د ولس سره کار کول، د طالبانو سره کار کول، د د سیاسي ډلو سره کار کول او منطقي مالک سره کار کول تر څو پورې دغه موضوع حل شي او بالاخره افغانستان میدان د فوټبال د مخالفینو د شرط غد
بدونه. اغلی جلالی تاسو څه فکر کوي د وی شزینه فعال په صفات باندې تاسو په خپل باید څه وکړي د دوه د غونډې لپاره؟
زه فکر کوم ګوري اول من حیث د وی فعالی د میرمنو لپاره څه چی بلکې د افغانستان د ټول ولس لپاره زه مخکې لدین چې مستقیما دغه موضوع ته راسم غواړم دي ته اشاره وکم چې ګوري اول خو دغه پښتون ورور چې دلته خبرې وکړلې دغه نتیجې ته ورسوله یا ثبوت ته ورسوله چې په افغانستان کې خلک د میرمنو د مشارکت سره مشکل نه لري. حتی هغوی ویل چې دی یو ملا دی لیکن مشکل نه لري. حال دا چې طالبان ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو مسله کلتوري او اسلامي مسله ده. نو دا یو موضوع. دوهم موضوع اول خو زه دا وایم چې ټول هغه سیاسي حرکتونه چې دي دوی خپله د ځان سره په زرهاو په سلهاو میرمنې لري چې دوی د سیاسي حرکتونو یا د سیاسي
حرکتونو څخه تاسو مطلب څوک دي؟
زما هدف هغه تیر سیاسیون دي چې دوی مثلا هر یو ځان ته جلا جلا په مختلف هیوادونو کې یوازې په امریکا کې تر لس ډیر حرکتونه دي د سیاسي حرکتونه دي چې د تیر سیاستوالو لخوا ایجاد شوی دي. په جرمني کې همدا رقم. په هر اروپایي هیوادونو کې چې تاسو وګورئ د هغه تجربې څخه چې زه لرم چې د بین الافغاني ناس دوی په خپل مابین کې کړي دي لیکن دوی تر یو چتر لاندې نه دي راغلي. ضرور دا دي که چیرې دوی غواړي چې د دوهې درېیمه ناسته کې خپل هغه موثرتوب وښيي دغه ټول سیاسي حرکتونه باید درې کاره وکړي. اول دا چې دوی ټول باید یو ځای سي. دوهم خبره دا دي چې د افغانستان ملي ارزښتونه او د افغانستان لومړیتوبونه باندې دوی باید خپل مابینځ کې یو نتیجې ته راسي. او په درېیم قدم کې دوی بیا په یو ژغ باندې کولای سي چې د دوهې د درېیم ناستې د اجنډا په خاطر باندې د نتیجې ته رسیدلو په خاطر باندې او خپل پیشنهادونه او وړاندیزونو د ورکولو په خاطر باندې اقدام وکړي. د ښځو مسله واضح ده. هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او هغه ښځې چې د افغانستان څخه بهر دي دوی یو هم د خپل شخصي منافع او پاک له تروسه نه دي جغیدلي. په دغه درې کال کې یو سل پنځه ویشت ناستو کې ما ګډون کړی. په یو سل پنځه ویشت ناستو کې ما نه یو سیاست مداره ښځه د افغان میرمنه لیدلې چې دا د خپل د شخصي مسلې پاک له جغیدلي. نه مې د بشري حقونو د مدافعانو په جمله کې داسې یو کس لیدلی دی او نه هم په نورو اقشارو کې چې دوی د افغانستان په هر حق باندې خبرې کړې دي. خو تر ټولو مهمه خبره دا دی چې دوی په خپل منسجم نه دی یو اماهنګي وجود نه لري.
او بخښي مشکل فهم دی کړه مشکل فهم دی کړه چې دوی په خپل کې سره انسجام نشي پیدا کولای. څنګه ممکن ده چې په یو نړیواله غونډه کې د افغانستان حقوق له نړیوالو وغواړي؟
باندې د انسجام په خاطر باندې د اماهنګي دی ایجادولو په خاطر باندې دی یو صحیح منیجمنت په خاطر باندې ټرست بیلډینګ او یا هم اعتماد سازی ته ضرورت شته. متاسفانه یو لوی ستونزه دا چې په دغه درو هفتو کې دغه اعتماد سازی هم ډیره مشکله دی. لیکن کچېری افغانان و غواړي اول خو هغه افغانان چې دننه په هیواد کې دي په افغانستان کې دي د هغه افغانانو په نسبت باندې چې دوی د هیواد څخه بهر دي تر یو اندازې پورې خپل باور د لاسه ورکړي دي. هغوی داسې فکر کوي چې هغه کسان چې د افغانستان څخه بیرون ژوند کوي هغوی په افغانستان کې شر او جنگ غواړي. حال دا چې دا د ټولو افغانانو مسله دي او هغه افغانان چې د هیواد څخه بهر دي ټول په افغانستان کې جنگ نه غواړي. هغه کسان هم چې جنگ غواړي هغوی هم حتی په ځینې ډایالوګز او یا هم گفتگو یا مذاکراتو کې چې ما ورسره اشتراک کړی دي هغوی جنگ ته د دوهم او درېیمې گزینې په سترګه باندې ګوري. خو که چیرې د افغانستان خلک او هغه کسان چې د هیواد څخه بهر دي خصوصا سیاسیون دی کولای سي د دغه ټرست بیلډینګ د لارې څخه او د یو چتر ته راوستلو د لارې څخه خپل موضع د افغانستان په حق باندې یو اعلان کړي د افغانستان د خلکو څخه حمایت وکړي او د افغانستان لومړیتوبونه او ارزښتونه وپیژني او نړیوال ټولنې ته خپل پیشنهادات وړاندې کړي تر څو چې نړیوال ټولنه هم وکولی سي په دې باندې بیرته باور وکړي. د نړیوالې ټولنې پوښتنه دا دي د هیومن رایټس کونسل پوښتنه دا دي د یونایټډ نیشن پوښتنه دا دي د افغانستان د هغه فعالانو څخه چې دوی د افغانستان څخه بهر دي چې تاسو ټول آیا پر یو ځای باندې یاست که تاسو خپل اولی پاشلی یستئ. نو زه فکر کوم د ښه جوابی غشماتون کې جوابی او تاثیر گزار جوابی دادی چې افغانان باید تر یو چتر لاندې راسي، خصوصا سیاسي حرکتونه چې د اوس لپاره تر 15 سیاسي حرکتونه فعال شوی دی افغانستان.
مننه. د دې خطر چې دا بحث سر راغون کو اتمر سب قصاصو نظر واخلم، هم دغه درې پښتني په سر کې درې موضوعات ته ما اشاره کړې و چې نړیوال څه وکړي، طالبان څه وکړي، هغه کسان چې طالبان نه دي او یا له طالبان سره مخالف دي هغوی څه وکړي، څرنګه کېدای شي چې دغه ټول درې جهتونه د افغانستان د ملي ګټو له خاطره سره منسجم او منظم شي، البته د دوحې تر غونډې پورې په ډېر لنډ وخت کې.
ګوري ابتکار عمل اوس طالبان سره دی، دغه مسؤلیت هم طالبانو ته ګرځي، یعنی طالبان به دغه مسایلو ته توجه کړي. یو داسې یو توحید نظر راولي چې هغه پر ملي ګټو باندې ولاړي. د افغانستان مسله یوازې د طالبانو مسله نه ده، لکه چې نظیفه خور په دې باندې تبصره وکړه، دا د ټولو افغانانو مشترک کور دی، زمونږ او تاسو د ټولو افغانانو اصطلاح هغه هیواد دی. او دې سره چې هر کار یا هر تصمیم نیول کیږي د افغانانو په اصطلاح نظر په دې کې باید شامل وي، او دغه ابتکار باید خپله طالبان ولري. د بل خوا نه که موږ دغه جبهه په اصطلاح قوي وساتله، بیا نړیوال هم زموږ نه افزاري استفاده نشي کولی، زموږ ګاونډیان هم زموږ نه افزاري استفاده نشي کولی چې دوی خپل ګټې زموږ په مسایلو کې ولټوي. او بیا که یو قوي دریز نه موږ هره غونډې ته ځو، نو بیا زموږ دریز قوي او نړیوال
اخته مجبور دی چې اتمر صاحب او بخشي تاسو هیله لري چې افغانان دی قوي دریز لاري په نړیوالو غونډو کې برخه اخیستلی شي. مخکې سه اغلی جلالی نظیفه جان هم دې ته اشاره وکړه چې په لوسګونو حرکتونه دی په خارج کې، چې په بهر کې په دغه اوسنی ټکنالوژي کې په دغه امکاناتو کې دغه د طالبانو مخالفان ونه توانېدل چې سره نږدې شي، او ورځ په ورځ باندې یو نوی بهیر او یو نوی جهت پکې جوړې شي. آیا ممکن ده چې انسجام رامنځته شي؟
موږ سره باویل چې نړیوال صادق نه دي، ځکه که نړیوال صادق وای په دې درې کلونو کې دوی اقلن سیاسي ګوندونو ته، سیاسي حرکتونو ته چې په دغه نړۍ کې خواره دي، یو ادرس خو ورکولی وای. اوس تاسو وګورئ که امریکا ده هغه وایي چې موږ د طالبانو مخالفینو ته اجازه نه ورکوو، اروپایي هیوادونه هم دریز همدغسې دی. نو دغه سیاسي ګوندونه که په خپل منځ کې د ورځې لس میټینګونه ولري، دا کوم نتیجه نه لري، ځکه چې که نړیوال دوی په رسمیت نه پېژني، که نړیوال د دوی غوښتنې ونه مني، که نړیوال مثلا دوی ته ادرسونه وایي.
اتمر صاحب او بخښئ، د دوی خپل داخلي اختلافات د دې سبب شوي نه دي چې نړیوالو ته دوی ډیر ارزښت پیدا نه کړي، ځکه چې په خپلو منځونو کې سره مخالفتونه لري.
دا خبره هم صحیح ده، بالکل زه په دې باور هم یم چې اول خو دا بلند پروازي د هر ګوند، د هر سیاستوالو، د هر چا چې تاسو وګورئ دوی خپله دغه تمکین نه کوي چې یو بل سره کیږي او دغسې یو مشترک ادرس، یو مشترک دریز پیدا کړي. نو دا طبیعي ده چې په نړیوالو باندې هم تحصیل لري او دننه په خپل افغانانو باندې هم تحصیل لري، او دا یو مشکل او ستونزه اوس دی. لیکن که موږ وګورو دا تیر شل کلونو کې یا مثلا د هغه نه مخکې ادرسونه که ورکړل شوي دي، که هغه نړیوال حمایتونه شوي دي، هغه حرکتونه بیا پیاوړي شوي دي یا په اصطلاح بریالیتوب ته رسیږي. که موږ نړیوال پشتیباني ونه لرو، نو دا ډېر ممکن نه دی چې خپله په یوازې سر سره وشي کولی شي دغه حرکتونه ایجاد کړي او دې ته هغه ورکړي قوت ورکړي.
مننه اتمر صاحب. اغلی کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ البته هغه د خبرونې د پیل سوال دی، که تاسو پیشنهاد وکړئ یو دوه درې، طالبان باید څه وکړي؟ هغه کسان چې د طالبان مخالفان دي هغوی باید څه وکړي؟ او نړیوال باید څه وکړي؟
طالبان مسئولیت زیات لري، ځکه څنګه چې اتمر صاحب دوی په واک کې دي، دوی اول باید خپل دریځ یو کړي، ځکه چې کابل باید صاحب صلاحیت شي، کوم شی چې کابل غواړي باید کندهار هغه ومني. تر اوسه پورې چون کابل خپل یو د صلاحیت خاوند نه در، فکر نه کوم چې دا موضوع به ډېرې په سادګي باندې حل شي. مهم همدا ده په هر صورت که موږ په مجبور کې یو ادرس د طالبان ته لپاره مخاطب اوسېږي، مسؤلیت لري چې افغانستان له دې انزوانه وباسي. دوی باید د خپلې شخصي ګټې یو طرف ته پرېږدي، شخصي افکار او تنګ نظري باید یو طرف ته پرېږدي، باید د ولس حمایت واخلي. که افغانستان ولس سره ونه درېږي، یو ورځ نه یو ورځ به دوی ته مشکل جوړېږي. او همدارنګه که بنملي ټولنه افغانستان په رسمیت نه پېژني، نو دوی به همېشه د منطقې د ناوړو غوښتنو ښکار کېږي او د هغوی فشار لاندې پرانځي. همدغه فرصت دی چې باید دغه توازن دوی وساتي او واقعا دې پروسې ته لبی کړي او ولاړ شي په جرات باندې، او هغه څه چې د افغانستان ګټې پرې خوندي کېږي باید هغوی ته باید دوی غاړه کېږي. ځکه چې یو وضعیت که دا رقم دوام کوي، دا د دوی په ګټه هم نه ده، د افغانستان د ولس په ګټه هم نه ده، او دوی به د خوراک ستونزو سره مخامخ کېږي. دا یوه موضوع. دوم راځو د افغان سیاستوالو لپاره او همدارنګه مدني فعالانو ته، دغه وخت راغلی چې نور د سمت و ژبې او د قوم په نوم باندې هر ډول ناوړه مبارزه یو طرف ته کینو، یوه افغاني او ملي مبارزې په خاطر باندې سره باید ولس یو شي او یوه غوښتنه وکړي چې دا پروسه ناکامه نه شي، او خصوصا د منطقې ممالک دغه شوم اهداف چې لري هغه باید برآورده نه شي. زموږ لپاره غرب و شرق یو حیثیت لري، خو په هر صورت یو به زیاتره له افغانستان ته به سلامه راسي، یو شاید خپل ګټو لپاره زیاتره هڅه وکړي. دا دوه مختلف دي، خو مهم همدا ده چې موږ لپاره یووالی مهم همدا ده، او همدارنګه یوه لاره د تفاهم یا د خبرو اترو باید پیدا شي تر څو پورې دغه موضوع حل شي. باید ملي ټولنې ته که دوی غواړي چې دا وضعیت دوام ورکړي او څنګه جاتمر سره ومني، دا واقعا د یوه استخباراتي لوبه ده. دوی غواړي چې دا وضعیت په همدا رقم دوام وکړي، او هر یو ځان ته اهداف او برنامې لري. که هغه ځان نرمش کړي هغه خپل اهداف لري، که هغه یو څوک سخت دریځي کړي هغه هم د طالبان په وړاندې هغوی خپل اهداف لري.
نظیفه جان جلالي، تاسو ته به راشم، څه فکر کوئ چې څه باید وشي؟ تاسو که په لنډو دا ووایاستئ چې نړیوال باید څه وکړي، طالبان باید څه وکړي، او له طالبانو پرته دغه نور کسان چې دي او یا د طالبانو مخالف دي هغوی باید څه وکړي؟
زیاته مننه کوم. زه فکر کوم چې نړیوال باید د افغانستان د شوزو په وړاندې باندې، د افغانستان د سیاسي او اقتصادي بحران د کنټرول په خاطر باندې، تر اوسه دوی مسؤلانه اقدامات نه دي کړي. دوی باید مسؤلانه او صادقانه اقدامات وکړي. په دوهم قدم کې طالبان باید، لکه څنګه چې جناب احمد صاحب ورته اشاره درلودله، اغلی کړوخیل هم ورته اشاره درلودله، دوی باید اول په خپل مابینځو کې یو نتیجې ته ورسیږي، او په دوهم قدم کې دوی هغه کمیسیون چې د بهر میشتو افغانانو او سیاستوالو سره په تماس کې دي، دوی باید کوشش وکړي چې خپل اړیکې دوی سره جوړ کړي، او دوی ته هم چانس ورکړي، او واقعي چانس ورکړي. داسې نه چې دوی افغانستان ته راوغواړي او بیا د سیاسي مشارکت حق هم نه ورته ورکوي، او د دې اجازه هم نه ورته ورکوي چې دوی حتی خپل حرکتونه یا سیاسي مشارکت په عمل کې وشي. په دریم قدم کې طالبان دا مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د شوزو اړوند چې کوم بندیزونه د سیاسي منافع په خاطر باندې لګولي او سیاسي ابزار په رقم باندې ځینې استفاده کوي، دغه سیاسي ابزار د استفادې څخه د دوی لاس په سر شي، او شوزو ته باید د سیاسي مشارکت څخه نیولې تر اقتصادي، فرهنګي، تحصیلي او ټولنیز چارو مشارکت حق ورکړي. ځکه چې نړیوال هم که چیرې وغواړي صادقانه او مسؤلانه اقدام وکړي، طالبان باید دوی ته دا وښيي چې دوی نړیوال میکانیزمونو ته، نړیوال نورمونو ته درناوی لري.
مننه. هغه لیکړو خپل تاسو تر ډیره دا خبره وکړه چې اصلي مسؤلیت د طالبانو دی، لیکن دغه بل اړخ د نړیوالو هم مسولیت ته، تاسو د نړیوالو مسولیت هم اشاره وکړه چې نړیوال د خپل غټو له خطر په افغانستان کې بخت روان دي، لیکن غټي طبي خبره د پار بل هواد کې نور هوادونه خپل غټي لري، لیکن دغه غټي سره منسجم کېدای نشي.
متاسفانه هم دغه موضوع ده چې دوی کله کله شاید هغه ګټې ضرور نه وي چې اتمن اقتصادي ګټې وي، شاید نورې ځینې امنیتي مسائل هم د یو بل فلسفول، د یو بل لپاره ننګونې ایجادول. زه فکر کوم چې شاید دغه اوسنۍ لوبه یوه اندازه غربیانه فکر کوي چې شاید منطقه به متاثره شي د افراطګرایۍ څخه، خو دوی به په امن کې اوسېږي. دا د په یاد اوسي چې د نننۍ ټکنالوژي دومره به په منطقه کې د دوی په مناطقو کې به هم ځوانان متاثره کړي چې دوی لپاره به یو بیا باید
نه وبښي. دا خبره خو به نړیوالو ته هم ثابته وي، اغلی کړو خیل، دا خبره خو به نړیوالو ته هم ثابته وي چې کله په غزه کې جګړه کېږي، حوثیان هم بیا په حمله کې برخه اخلي، یعنی ډېره لرې فاصله. نو که خدای مکه د پوسنی افغانستان کې نامنی راشي او د واضح خبره ده چې سرایت کوي نورو ته
خو هم دغه د کله کله دغه ممالک یا سیاستوال غلط تصاویر نیسي چې اخر کې پایله دوی ته هم منفي راځي. نو زه فکر کوم چې همدغه وخت رسېدلی چې د غرب او د شرق کار نه وتقابل شي، هغه په افغانستان باندې په اصلاح هغه نه شي عملی نه شي او دوی یو تفاهم ژبه پیدا کړي چې د دې
موضوع
او یو رای حل پیدا
کړي. مننه اتمر صاحب، په لنډو باندې څو ثانیې وخت لرو که ستاسو نظر په اخره کې واخلم، مهرباني.
یقینا لکه چې دوستانو ویلي، اول خو ابتکار عمل طالبان سره دی. اول طالبان د دغه بس مخته بوزي، هیڅوک د دې لیواله نه دی چې زموږ وطن دی د آشوب او جګړې او د نامنۍ خواته لاړ شي. بهترین خبره دا ده چې موږ خپل خلکو سره، خپل سیاستوالو سره په مجموع کې د افغانستان د ملي ګټو دپاره
مننه. اتمر صاحب بس وخت اجازه نه راکوي، له تاسو ډیره مننه، له اغلی کړوخیل څخه مننه او له نجف جان جلالي څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته. د اوریدونکو هم منندوی یم. احمد شیبر یم، اجازه اخلم.
چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین کودم توی چه اوخ کو تو یولو تا دی پرین کودم دا جمله پات شواب یلو تا دی پرین کودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم دی قدم خاورو خلولو تا دی پرین کودم دے قدم خاورو کھلا ولو تد پرین خودم دا جملہ پاتے سوال لو تد پرین خودم تا